دا مشال ډیو دازن ستاسو کوربه سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا وکم. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 د میاشتې تر پایه په صوبه کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی او په ایران کې په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر یو نوي ته رسیدلی. اوزه خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وکیلان وایي چې نوموړی د جهلم ضلع د مرستیال کمشنر په امر د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی دی. د منظور پښتین وکیلانو د جنوري په 6 مشر ډوته وویل چې د جنوري په 4 د اسلام آباد عدالت په 4 کیس کې هم د نوموړي ضمانت منظور کړ خو له اډیاله جیله تر خوشې کېدو وروسته په نوي تور جهلم جیل ته یوړل شو. د غورځنګ یو غړي او وکیل عطا الله جان اډوکیټ مشر ډوته وویل چې پښتین د دریم ایم پی او قانون لاندې نیول شوی چې خلاف یې دوی عدالت کې درخواست هم جمع کړی وو چې رد شو.
منظور د 3 ایم پی او کې په جهلم جیل کې دی. نن داغه د پاره د 3 ایم پی او ریټ تیار شو او فایلوم شو خو پاغه سبجیکشن زو لګیدل نو بیا به د ګل پورز باندې هغه فاینلای شي او جمع بشي.
ورزنګ پر پښتون لګیدلی تورن ردوی وایي چې د پاکستان په ان کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره سولېز مبارزه کوي. ته یو بل خبر لمخې د سند پولیسو د پښتون ورزنګ د مشر منظور پښتون د بلوچ جهتۍ کمیټې مشر مهرنګ بلوچ په ګډون 300 احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د بغاوت مقدمه درج کړې ده. د سند خیرپور ضلع پولیس چارواکي ایس ایس پی سمی الله نن د جنوري پر 6 مشر ډوته وویل چې دا کیس په وډاماچیو پولیس تاړه کې د یو پولیس چارواکي په مدیت کې درج شوی. پولیس وایي چې د تورونو ټولو کسانو خلاف په کیس کې د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو پر ضد د ویناو او خلاف یې په خلکو کې د نفرت خپرولو مادي شامل کړل شوی دی. د بلوچ اقتدائي کمیټې په مشرۍ لسګونه بلوچان د دسمبر له 23 راهیسې د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته پرله پسې دوام ورکړی. بلوچ احتجاجیان داوا کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جالي پولیس نښتو کې وژني نو دا لړۍ دې ودرول شي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 د میاشتې تر پایه په صوبه کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی. د سوی ګیس ادارې چارواکي وایي حکومت دا پریکړه په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس کې کمی ته په کتو کړی ده. بلخو د خبر پښتونخوا د سی این جی سټیشنو مالکانو اتحادیې مشر فضل مقیم خان د جنوري په 6 مشالې ډوته وویل چې د دې پریکړې اثر نه یوازې په ګاډو کې د سفر کوونکو سپرلیو په کرایانو پرېوتې بلکې د ډېرو خلکو کار روزګار یې هم اغېزمن کړی دی. د صوبې د ګیسو ادارې رسمي شمیرې ښایي چې په خبر پښتونخوا کې د ورځې 550 ملیونه کیوبیک فوټه ګیس پیدا کیږي چې د آبادۍ ضرورت یې 200 ملیونه کیوبیک فوټ دی. د ریکشو او ګاډو ډرایورانو په یاده پریکړه اندېښنه ښودلې وایي چې د پیټرولو استعمال ته اړ شوي چې ورته ګران تمامیږي او ګټه ورته نه رسیږي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د سرکاري سکول یو استاد په هدفي حمله کې وژل شوی. د میرلي د پولیسو مشر روخانزیب د جنوري پر 6 مشالې ډوته وویل چې بیګا په حیدرخیلو کې وسلوالو د سرکاري سکول یو استاد یوسف خان پر ډزو وژل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف مقدمه درج کړل شوې او د پیښې پلټنې روانې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دریمه پیښه ده. تر دې مخکې هم دواړه ورته حملې په میرلي کې شوي وې. تېر کال په شمالي وزیرستان کې 40 د بریدونه شوي وو. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د بدنۍ د پیښو ترڅنګ هدفي حملې هم زیاتې شوې دي. رویټرز اجانس د امریکا د استخباراتو د دوه سرچینو په وینا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل چې نومونه یې افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشت داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. دا بریدونه د جنوري په 3 د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د 4 ترین پر مهال شوي وي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن د جنوري په 6 خبر ورکړی چې په یادو بریدونو کې د وژل شوو شمېر یو نوي ته رسېدلی. یو شمېر ایراني رسنیو خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنو کې وژل شوي دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویل چې د دوی 2000 مرګو د چاودنې وکړي. په جاپان کې د نوي کال پر لومړۍ ورځ په شوې زلزله کې د مړو شو کسانو شمېر تر 300 اوخته دي. د جنوري پر شپږمه تازه شمېرې ښایي چې د زلزلې وروسته تر 200 ډېر کسان لا هم ورک دي. دا په جاپان کې په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ زلزله وه. د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدي ساحل کې د ریختر په کچا د 0.6 درجې زلزلې د هوکوریکو په سیمه کې بنیادي جوړښت ته نقصان ورسولو او 2300 کورونه یې له برېښنا بې برخې کړل. د نړېدلو ودانیو لاندې د ژوندي پاتو شوو کسانو لټون په شپږم ورځ هم دوام لري. او اخیری خبر د سپورټس او استرالیا په سیدنی کې نن د جنوري په شپږمه پاکستان ته د سیریز په اخیری ټیسټ میچ کې هم ماتې ورکړه. استرالیا په دوهم اننګز کې د پاکستان د 130 رنونو هدف یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د جنوري په درېمه پیل شوي میچ کې پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 314 او دوهم اننګز کې یوازې 115 رنونه جوړ کړل. دغه راز استرالیا په لومړي اننګز کې 299 او دوهم اننګز کې یې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 130 رنونه جوړ کړل او میچ یې وګټلو. همدې سره د سیریز درې واړه میچونه استرالیا وګټل. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، منظور پښتین د عامه نظم خرابولو په تور بیا بندې کړل شوی. په پی ټی ایم یو مخکښ وایي
او سره نه پوهېږي چې په جلم کې دننه د مشر نه امن او امان ته کومه خطره ده. اصلي خبره دا ده چې ریاست نه غواړي چې مشر منظور بیا رها شي.
او په قبایلي سیمو کې لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې مسلې ممکنه حل څه کېدای شي؟
موږ په دې قبایلي علاقو کې په هر کلی کې کو دوا درې نه نو یو مدرسه خامخاش ته دي. موږ د هغه مدرسې محتمم سپورټ کو، د دینی تعلیم سره عصري تعلیم او هم موږ سٹارټ کو.
او د خبر پښتونخوا نرخزیان وایي د دوی لپاره د هم په انتخاباتو کې ځانګړي څوکۍ مقرر کړل شي.
د کوټه سر بدایي شو ترانزټ په خطر کې سره په غنښت باندې ناشتي اپ خپل پریزنټیشن چې وس کمی خبرې په خطر کې سره کول شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره سي. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د پښتو نوښتونو غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد عدالتونو په څلورو مقدمو کې ضمانت ورکړو، خو منظور پښتین له زندانه خوشی نشو ځکه چې د جهلم ضلع ډیپټي کمشنر په امر د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شو. نوموړي د قانون د 3 MPO لاندې د جیلم زندان ته لیږدول شوی دی. د پی ټی موکیلانو د منظور پښتین د راخلاصولو لپاره په عدالت ته درخواست ورکړی وو، خو عدالت د ځینو نیوکو سره هغه درخواست بیرته واپس کړی دی. د پی ټی موکیلان وایي چې د ګل پور ورځ په 8 جنوري به د لاهور های کورټ پینډی برانچ ته بیا د خوشی کېدو لپاره درخواست ورکوي. بلخو د پاکستان په سند ولایت کې پولیسو د منظور پښتین پر ضد د بغاوت مقدمه هم جوړه کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال راشد خټک راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې په څلور بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت اخیستونه پس په جیلم کې د عام امنیت خرابولو په تور زندانی شوی دی. منظور پښتین ته د اسلام آباد عدالتونو په څلورو مقدمو کې ضمانت ورکړو، خو دی له زندانه خوش نه شو او په 14 جنوري د شپې 11 بجې د پینډۍ اډیاله زندان څخه جیلم ته یوړل شو، ځکه چې د جیلم ډیپټي کمشنر د 3 MPO لاندې د هغه د زندانی کولو حکم کړی و. د غورځنګ وکیلانو او غړو د یوې شپې او ورځې د هلو ځلو نه پس د هغه درک ولګولو او های کورټ ته یې د هغه د خوشي کولو لپاره درخواست ورکړو، خو په درخواست کې د څه قانوني کمی په وجه په هغه کاروایي ونه شوه. په سواد کې د غورځنګ یو مخکښ غړي او قانون پوه عطاالله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
منظور د 3 MPO کې په جهلم جیل کې دی. نن د هغه لپاره د 3 MPO ریټ تیار شو او فایل هم شو، خو په هغه سبجیکشن ولګېدل. نو بیا به د ګل په ورځ باندې هغه فاینلایز شي او جمع به شي. نو که خیر یې یو هفته کې به انشاءالله چې دغه دغه 3 MPO چې دی هغه به ختم شي او بهر بشي د جیل نه. لاهور هایکورټ پینډی بینچ کې به دغه لپاره ریټ کیږي د 3 MPO خلاف.
منظور پښتین د بلوچستان پولیسو تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته د بلوچستان په احتجاج کې ګډون لپاره روان وو. د وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د ده د نیول کېدو په اړه د چمن ډپټي کمشنر راجا اثر عباس مشال رډیو ته ویلي وو چې د ده ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور پښتین په موټر شوې وې. اسلام آباد پولیسو ته سپارل کېدو نه پس منظور پښتین په څلور بېلابېلو مقدمو کې په زندان کې وساتل شو. تر 14 جنوري پورې په 4 وړو مقدمو کې ضمانتونه منظور شول. په جیلم کې د منظور پښتین د زندانی کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرنګ کمیټې غړي حاج عبدالصمد خان مشال لډیو ته وویل،
اوس سره نه پوهېږي چې په جیلم کې دننه د مشر نه امن او امان ته کومه خطره ده. زه نه پوهېږم چې مشر منظور چیرته په خپل ژوند کې هم جیلم ته تللی دی یا نه دی تللی. اصلي خبره دا ده چې ریاست نه غواړي، ایجنسیانې نه غواړي، د پاکستان فوج نه غواړي چې مشر منظور دې رها شي، مشر منظور دې د خپلو کسانو په منځ کې شي. په دې وجه باندې دوی په تادی کې، دوی په جلدی کې داسې کار وکړي چې بیا ورسره نه څه جواز وي او نه د هغې څه لیګل هغه آثار وي، نه څه قانوني جواز وي. بس خو داسې دی چې بند ساتلو دپاره بیا دوی داسې کار وکړي. بیا بېخي داسې دو چې غیر قانوني، غیر آئینی او غیر اخلاقي کار کړی دی.
بلخوا د سند پولیسو هم د منظور پښتین خلاف د بغاوت مقدمه درج کړې ده. مقدمه کې په منظور پښتین تور لګول شوی چې د پوز او امنیتي ادارو خلاف کرکه خوروي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د خپلو حقونو او په خپله خاوره د امن راوستلو لپاره پر امن احتجاج کول د دوی جمهوري حق او ریاست په داسې ګمونو اخیستلو سره دوی له خپلو غوښتنو نشي راګرځولی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته وګستی هم دې سره تړلې یو بل راپور لرو. د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د جبري لا درکۍ خلاف د بلوڅ مظاهره چانو د مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ په شمول د 300 احتجاج کوونکو پر ضد بغاوت مقدمه درج کړي. دا مقدمه د سند په خیبر پور وډما چایو پولیس تھانہ کې د پولیسو د یو سب انسپکټر په مدیت کې د جنوري په 15مه درجه شوې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ او ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي چې ریاست د دې ډول مقدمو لارې هغوی له خپل غوښتنو نشي پښا کولی. پړې تفصیل له کراچۍ د نیازلی په راپور کې.
د سند په خیرپور کې درج شوې مقدمې په اړه د یادې سیمې پولیسو یو اس اس پی سمیع الله د جنوري په 16مه مشال لیډیو ته وویل، دا مقدمه د خیرپور په واډا ماچو پولیسو تانه کې پولیسو د یو سب انسپکټر په مدیت کې د جنوري په 15مه درج شوې ده.
مہرن کو 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ پاک فوج اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے.
دی وایي د مقدمې تر مخه چې مارنګ بلوچ د 300 کسانو سره د پاکستان فوج او ملک پر ضد ویناګانې کوي او منظور پښتین هم د فوج پر ضد ویناګانې کړې دي. په مقدمه کې په مارنګ بلوچ، منظور پښتین او نورو کسانو د ملک فوج او امنیتي دارو پر ضد د خلکو د راپارولو او کرکې خورولو ماده لګولې شوې دي او په دوی تور دی چې دوی په ځوانانو کې د بغاوت پیدا کولو سوچ پیدا کوي.
پیدا کی جا رہی ہے.
په مقدمه کې ویل شوی چې مارنګ بلوچ سره د خپل ملګرو لسور زره هڅې په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج او امنیتي دارو په ضد ویناګانې کوي او د ثبوتونو لپاره یې په رسنیو او ټولنیزو رسنیو د هغو ویناګانې موجود دي. بلخوا په اسلام آباد کې د خپلو لادرکه شوو خپلوانو لپاره په احتجاجي پرلتناس مظاهره کوونکو مشري مارنګ بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي، حکومت دوی له خپل غوښتنو څخه په شا کولو لپاره د دوی په ضد دا ډول مقدمې جوړوي، خو دوی به هیڅ کله د خپل غوښتنو نه په شا نشي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح روکا جاتا ہے؟
دا وایي یو خوا د ریاست جبر دی او لبل خوا د پر امن مظاهره کوونکو مخه څنګه نیول کیږي. موږ چې دلته اسلام آباد تراغلی یو، نو دا د ټول بلوچستان مسله ده. باید چې ریاست زمونږ حقیقي غوښتنو ته غوږ نیولی وي، خو په موږ مقدمه درج کیږي. ما ته، زما رور او کورنۍ ته دړکۍ راکول کیږي، خو دا اف آی آر زمونږ مخه نشي نیولی.
اف آی آر سے ہم رکنے والے تو نہیں ہیں.
مارنګ بلوچ زیاته کړې چې اسلام آباد های کورټ چې زمونږ د احتجاج په اړه حکومت او پولیس ته کوم امر کړی دی، باید عدالت ته بده نوټس واخلي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي،
دا خو په سین کې په مشر باندې اف آی آر کارته، خو په دې دوران پدې وخت کې مشر په جیل کې وو. دا خو د پښتنو سره کوم ظلم جبا دی کوم روان دی دغه تسلسل دی کنه. یو کس په جیل کې دی تا په غیر قانوني فایر کې ارست کړی دی او ته بیا اوس لګی په بل فایر کې په جیل کې په بل فایر ورکوي. دا خو د پښتنو سره د بلوچستانو سره د کوم ظلم جبا روان دی دغه تسلسل دی.
د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14مه په چمن خار کې هغه وخت ونیولو چې کله هغه احتجاجي ناشتی ته تر وینا رستو په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. رستو نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. تر اوسه په منظور پښتین سلور مقدمه ښکاره شوی. د دسمبر په شپږشتمه عدالت د ترهرګرۍ دوه مقدمو کې د هغه ضمانت منظور کړی وو او بیا د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په 14مه مقدمه کې د ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیس منظور پښتین له اډیالا زندان څخه ناصرګند ځای ته وړی وو. وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې د هغو مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جهلم ضلع ته وړی شوی دی او هلتا زندانی شوی دی. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي په پاکستان کې لدی وړاندې هم وخت په وخت د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکو مدني فعالانو او بیا په یو شمېر سیاسي غړو او مشرانو پر ضد دا ډول مقدمه جوړی شوې دي.
دا سنوي خبر نه دی پاکستان کې د جوړېدو وروسته د خبرې شروع شوې او تاسو به خالي او فوجي حکومتونو کې خدا کار نشي دي او په سیویلین حکومتونو کې چې کم سیاسي خلک چې د خلاف شر مقدمه درج شوې دي د بوټو سه په دور کې هغه وخت کې چې کوم نه په د هغه د لیرانو خلاف شری مقدمه درج شوې دي بیا وروسته یو لږ په وخت کې به مقدمه درج کړي د څه پراخونکو وختونو کې جدي درج شوې دي او یقینا د دې مقصد دی چې کوم خلک خپل کونو غواړي یا په حکومت تنقید کوي یا په ادارو تنقید کوي چې هغه خاموش شي په دې طریقه باندې.
د لادرکا بلوچستانو کورونو لخوا په اسلام آباد کې د دسمبر د شلمې راهسي پر لټ روان دي. دا احتجاج کوونکي د دسمبر په 15مه د بلوچستان له تربت څخه روان شوي او د دسمبر په شلمه ماخام بیا اسلام آباد ته ورسېدل. مارنګ بلوچ او د لادرکه بلوچستانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلوي دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره هلتا د حقایقو موندنی کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنې دي ودرېږي. حکومت دي د پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سی ټی ډي د ناقانونه کړنو بندیزونه ولګوي او دا دی اومني چې ځنی جبري بے درکه کسان په جالي پولیسي انخطو کې وجلې شوې دي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي دي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره د زنو پولیسو پښتنې پیل کړې دي او د زنو دندې ځنډولې دي. د لادرکا بلوچستانو کورنۍ د خپلوانو د لادرکا کولو تور د پاکستان په فوز او امنیتی ادارو پوری کوي خو په وستل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز د خلکو په لادرکا کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پورتوګو د تعلیم چارواکي وایي چې په نو زم شو زه لوکي خو او شالس لکه ماشومان لسکولونو بهر دي. دی وایي د ماشومان د سکولونو ته د راوستلو لپاره د ریشنلایزیشن پالیسی عملي کوي چې د کوم سکولونو کارکردګي خنوي نو د فني تعلیم ادارې ته به اړوي. تبر سال کې دا چې په کابل ضلع کې د بدن نه لکبل غنش می سکولونه لمنځه تللې دي او په ځینو سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا استادان نه لري. تفصیل شنواست راځي کوي
د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای قبایلی ضلعو کې لاس لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د حکومت شمیرو تر مخې هغه ماشومان چې په قبایلی ضلعو کې اوسیږي سکول ته د نه تلونکو ماشومانو برخه پکې 55% جوړیږي. د جنوري په 15مه د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین په مشرۍ کې د صوبای ټاسک فورس غونډه کې دا هم ویل شوی حکومت به داخله مهم شروع کوي او د 15 تر 14 کالونو پورې ماشومانو ته د تعلیم ضرورتونه پوره کوي. د انساني ترقی قومي کمیشن محمد دومشر ریحان شاه مشال ریډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې په وینا شاوخوا 14 سکولونه جوړ کړي. ځینې مدرسو کې هم د کمیشن لخوا ورته استادان ورکړي خو بیا هم دغل د تعلیمي شرح لکه د بندوبستي سیمو په شان نه ده.
د سرکار دا پالیسی ده په یو نیم کیلومتر چا پیرچل کې به خامخا پرایمری سکول وی کو زه صرف په مومند کې ویم د یو سروې مطابق د 120 نه برس پرایمری سکولونو یا کمیونټي سکولونو ته په مومند ضلع کې ضرورت شته. دویمه غټه وجه چې ماشومان د سکولونو نه بار دي او خصوصا ماشومان هغه غربت نو الته د ترانسپورت سہولت نشته دی روډونه نشته دی په قبایلی دغه علاقو کې سدس ماشومان او ماشومان دي چې هغه سکولونو کې داخل شي خو په منځ کې تعلیم پرې دي چې هغه ته موږ ډراپ اوټ وای.
یاد کمیشن وخت په سکول ته د نتلونکو ماشومان د لپاره مهمونه چلوي. دوی تیر وختونو کې د ویلکم ټو سکول یا سکول ته په خیر راغلی په نوم داخله مهم کې هم برخه اخیستې وه. د سرکاري شمیرو سره سم 40% جینکې هم په دغه سیمو کې سکولونو ته نه ورځي. نو دوی بیا زیاته کړې ده غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د سکولونو ریشنلایزیشن مانا کارکردګي به کتلې شي او که کوم اضافي او یا فالتو سکولونه وو هغې کې به فني تعلیم ورکول شروع کړي. ریحان شانه مشال ریډیو پوښتنه وکړه که ماشومان سکول ته راوستل هم وي نو هغوی یا یې مور پلار پوهول به څنګه ممکنه وي چې خپل ماشومان سکولونو ته خامخا ولېږي؟
سرکار سا دومره بجټ نشته دی، فنډ ورسره نشته دی، پرایمری سکولونه نشي جوړولی. نو کمیونټي سکول یو کنسپټ دی، په اجره کې په جماعت کې ښی. نو هغلته موږ بلډنګ جوړ نه کړو خو یو سکول هم جوړ کړو، هغې لم استاد مقرر کړو. دغې نه علاوه موږ په دې قبایلي علاقو کې په هر کلي کې کو دوه او درې نه نو یو مدرسه خامخا شته دی. موږ د هغه مدرسې محتمم سپورټ کو، د دینی تعلیم سا عصري تعلیم هم موږ سټارټ کړو، سکول ایجوکیشن هم موږ شروع کړو. دغې نه علاوه چې دغه ماشومان او ماشومانو ته سکالرشپ ورکړل شي.
پرونه غونډه کې دا هم ویل شوی په دینی مدرسو کې به د دینی زده کړو ترڅنګ رسمي یا دنیوي تعلیم ورکول لپاره هم ګامونه پورته کول شي. ولې دا هم چې د کوم استادانو ډومیسایلونه د زمشویو ضلعو وي او هغه په نورو ضلعو کې ډیوټي کوي نو هم د هغه سیمو استادان به د بندوبستي سیمو نه خپلو ضلعو ته لیږدول کیږي چې ورسره به د استادانو کمی هم پوره شي او ممکنه ده تعلیمي شرح هم ورسره زیات شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ استي او سره زو یو بلی موضوع ته د پاکستان د نورو برخو په څیر خبر پښتونخوا کې هم یخ موسم او لړۍ سلسله روان ده. دې حالت ته په کتو د صوبې تعلیم محکمې لولاندې د سکولونو رخصتۍ د جنوري تر 8 غسولې دي. بلخوا هلته د سخت یخنۍ او وچ موسم له کبله ناروغۍ هم زیاتې شوې. پر دې سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې پر موټروي او نورو سړکونو د زیاتې لړې له وجې په تګ راتګ کې هم ستونزې دي. تفصیل شبیر مجانا کوي.
د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 10 جنوري پورې ملک کې د بارانونو امکان کم ښکاري چې له وجې به یخنۍ هم سیواوي او میدانی علاقو کې لړۍ یا دوند هم، او دا هم امکان دی چې یخنۍ نور هم سیوا شي. د موسمیاتو محکمې په لاهور کې ویان چودھری اسلم مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
دی اکل جل فوق کا سلسلہ جو چل رہا ہے تو یہ بھی آنے والے دنوں میں جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے.
ملک کې دا کما لړا یا دوند راتلون کې روزو کې د دې د زیاتې دوه هم امکان دی ځکه تر دریو سلور نور روزي د باران هیڅ امکان نه ښکاري. خو بلوچستان او ځینې غاری سیمو کې د لږ ډیر باران امکان شته دی خو دومره بنې کیږي. یخنی به ځکه هم سیواوي چې نن سبا لمر نه لګي یا ډیر کم لګي، ځمکه هم نه ګرمېږي او د دې له وجې شپې هم او دروازې هم حرارت کم وي. د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د پیښور درجه حرارت کم نه کم 0 ډیګري سنډي ګریډ او زیات نه زیات 14 ډیګري سنټي ګریډ دی. د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې دا وار د یخنۍ چوټیانې 8 جنوري وغځولې شوې چې ځینې شخصي سکولونه پرې عمل هم نه کوو. ولې اوس د لړۍ او یخنۍ زیاتېدو له وجې هغوی هم وایي چې تر پرمې سکولونو دې چوټیانې وغځولې شي او د غټو کلاسونو امتحانونه روان دي نو باید هغوی له چوټیانې نورې نه ورکوي. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نتورک خلی جاوید خان په دې بابلا مشال لیډو ته وایي.
مخفل راه خدار چې د پرمری سکول نه دی بند کی ترتیه تاریخ پورې او حسین د های سکول چې کم دی د های ایگزام را روان دی د هم لسم د مارچ په دومبه هفته کې دی په زم چې ادیره پر سکول کو لوکړی شي او خیر ټایمینګ دی ولا ګورنمنت چینج کې نه هونه والا چې کم یوې بجې پورې شي او لسم بجو نه 2 بجو پورې شي دای وخت بزای نه شي نو دا چې مشمان به وخت هم ځای نه شي او د یخنۍ نه به بچو راشي.
دغه ډول په روغتونونو کې هم د سخت یخنۍ له وجې د ناروغ ډېر رش لیدل کیږي چې که زیاتره ماشومان او د ډیر عمر مشران وي. طبي پوهان وای باید خپل ځانونه ګرم وساتل شي په خصوصي توګه ماشومان او مشران. ډاکټر فضل ماجد په دې اړه مشال لیډو ته وای بغیر ضرورت بهر تلونه د ډډه وکړي شي او د ګرم خوراک څخه او د ګرم جامو دې پام وساتل شي.
موسم یو ان ایکسپیکټډ او ان یوزوال غونته حالاتو کې دی او دا فوق دی او فوق سره چې کم زموږ فضا کې دا پولوشن دی نو هغه یو سموک شکل اختیار کړی دی او دا صحت ته پر ډیر خنډ دی نو دے سری دا نزلہ زکام ٹوخے دا شیزونه ډیر شوی دی یخ او بالکل امنا سے گرم تڑ میں او اور سری کاوا درک کاوا ایک لک دارچینی او پلس کا شات ہوئی نچے شات اور سری دا غشی دا ډیر خره یخنی سوپ استعمال ډیر کی وائٹمن سی استعمال لگ ډیر کی اور سری ڈرائی فروٹ استعمال کنوگی سری ہم ایمیون سسٹم خکی
دا موسمیات محکمه ترمخه تر سوچ بارانونه نوی شوی تر هغه به یخنی هم سیواوی او لړ یادون هم څکه د دی پوینا د ډیر وخت راسی د باران نکی دولوجی هوا خچنه ده او په هوا کې موجود دغه آلوده ذرات تولوجی سخت لړ یادون دی. خبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ سوس راځو یو بل موضوع ته. اردن کو د خبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جنوري د 15 نه د جنوري د یو دیرشمې پورې په ټول سی ان جی پمپونه تړلې دي. او دا ځکه چې خبر پختونخوا د بدن په کورونو کې چې کوم استعمالیدونکي ګیس دی نو چارواکي وایي چې په هغې کې د کموخته په کتو سره دغه سی ان جی پمپونه هغې تړلو امر کړی دی. بلخوا د سی ان جی سټیشنو د مالکانو په وینا چې د پمپونو د تړلو له وجې دوی زرګونه کارکوونکي بېروزګاره شوي دي. بلخوا د سولو د ګاډو مالکان وایي چې په ګاډو کې د سی ان جی په ځای اوس پېټرول استعمالوي چې له وجې دوی کرایانې هم سیوا کړي دي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا په مردان اډه کې د سورلو او د ریکشي ډرایور په زیاته کرایا بحث روان دي. او دا ځکه چې اوس د سی ان جی په ځای په ګاډو کې پېټرول استعمالیږي او کرایانې هم سیوا شوي دي. د جنوري د 15 مینا په خیبر پختونخوا کې حکومت ټول سی ان جی سټیشنې تړلې دي. د پاکستان د سوی ګیس د ادارې په وینا چې په کور کې د بلولو د ګیس ته کموخت له وجې په صوبه کې د یو میاشت لپاره سی ان جی سټیشنې د تړلو امر کړی دی. په مردان کې رکشا چلونکي شریف اعظم مشال ریډیو ته وویل چې د سی ان جی بندېدو له وجې اوس په رکشا کې پان ګیس یا پېټرول استعمالوي چې ورته خرچا یو په دوه کړی ده.
پرون ما دوه کیلو ګیس اچول دی چې 140 روپو دوه کیلو او په هغه باندې کمزونو ما 500 روپے کړی دی. دونه پر اخې دی او سی ان جی به مونږه چې 140 روپو واچول په هغه باندې مونږه 1200 روپے کولی. دا هوا والا ګیس نه، دا پېټرول په شان وزنی ګیس ته کنه، نو دې خرچه د سی ان جی نه سیوا ای یو په ډبل خرچه ای. اوس ورلې چې کمزونو پیسې مکه زړې په زړې باندې ورکوي. دوی مدا سبا چې سکولونه کولو شي ګل پورا ده، نو دا موټر والا غریباران بس کوي. آئی به خپل چې کمزونو ماشومان چې کمزي په 400-500 روپو پر شپو کې بوزي سکولونو ته. دغه شانته بیا راولي خو ایل پی جی ګیس سلینډر پروګرام نه شي کولی دونه ابجن.
په پېښور های کورټ کې په کور کې د بلولو د ګیس په اړه د سوی نادرن ګیس پایپ لاینز د ادارې لخوا د جمع کړي شوي معلومات تر مخه په خیبر پختونخوا کې 1550 ملیون کیوبک فټ ګیس روزانه پیدا کیږي چې پکې د صوبی ضرورت صرف 200 ملیونه کیوبک فټ دی. خو بیا هم صوبا د ګیس ته کم وخت سره مخته. د خیبر پختونخوا د سی ان جی سټیشنو د مالکانو اتحادیه مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د سی ان جی سټیشن د بندېدو سره نه صرف په کرایانو او په نور مصرف کې زیاتوالی راځي، بلکې د سی ان جی پمپونو سره تړلي په زرګونو کارکوونکي هم بےروزگار شي.
د دې کم امپلایز دي 1,65,000 ډایرکټ امپلایز دي او 1.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ انډایرکټ امپلایز دي. دا ټول بےروزگار ته لاړو. اور کم دا سی این جی دے دام یا ساتے سی این جی دا سنگل اونرشپ نہ دے دام 4-5-6 پارٹنران غریب خلق را غنڈ شوی دی اور سی این جی کاروبار کئی نو دا ٹول پہ بے روزگار ہے باندے کہنا ستو اور دا دے خالصتن وجہ دا دا مس مینجمنٹ اور پختانو سرا ناروا سلوک کہ کم یو سیکٹر 50 ایم سی ایف گیس استعمال کی اور 8.5 ارب روپے وتھ ٹیکسز دے دا پے کی اور دام یا ساتے کہ زنگا سیل ٹیکس تقریباً 26% نا اباؤ.
په مردان اډه کې د سورلو فلاین کوچ چلونکي محمد صدیق مشال ریډیو ته ویل چې د سی ان جی په ځای اوس په فلاین کوچ کې پېټرول استعمالوي چې له وجې کرایا هم سیوا کړې ده. خو بیا هم سورلې ورسره په زیاته کرایا جنگونه کوي.
پېښور ته به مونږ 15 کسان وړو موټر باندې، نو اوس مونږ 16 کسان کې نو 250 کری لو 50 روپیه لکه 200 کری اوس 50 سیوا شوې ده، نو دا اوس 4000 روپیه جوړیږي. 4000 کې کم از کم 4100 خو دا 15 لیٹر والے حساب کو دا سر 4500 روپے پیٹرول سی زیانہ جانا اغم پشر ددی چې دې ته وړی انجیکٹر لگے اس کم از کم دے کے 1200-1300 روپے خرچہ سیوا شوی دے پیٹرول دیر کم خلق تیچی لگا اس دیر خلق پویم دی اور دیر کم خلق تیچی اگی پا کی چیلو کی
دا سویگیس دیداری پا وینا چی پا ملکی دا جنوری دا سلورمینا دا جنوری دا یو دیر شمی پوری با ٹول سی این جی پمپونا تڑلی وی او دا خلاف ورزی که ان کو پر زد با کاروائی کوی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، مردان.
مشال ریڈیو د غوږ اوریدونکو، څه باندې شپږ نیم بجې شوې، نو تاسو د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد عدالتونو په څلورو مقدمو کې ضمانت ورکړ، خو منظور پښتین له زندانه خوش نه شو ځکه چې د جیلم ضلع ولس ډپټي کمشنر په امر د عامه نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی دی. غورځنګ پر پښتون لګیدلی تورونه اردوی وایي چې د پاکستان فاین کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د یو بل خبر لمخې د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د بلوچ اګردۍ کمیټې مشري مهرنګ بلوچ په ګډون درې سوه احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د سند خیرپور ضلع پولیس چارواکي ایس ایس پی سمیع الله نن د جنوري پر شپږمه مشالې وویل چې دا کیس په وډا ماچو پولیس تھانه کې د یو پولیس چارواکي په مدیت کې درج شوی دی. بلوچ احتجاجیان دا کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیسو خطو کې وژني، نو دا لړۍ دی ودرول شي. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 د میاشتې تر پای په صوبه کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی. د سویګیس ادارې چارواکي وایي حکومت دا پریکړه په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس کې کمی ته په کتو کړې ده. ودونکو خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په کرمان کې له خونړیو چاودنو یو ورځ وروسته د ایران د کورنو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنا خبری اجانس د احمدی وحیدی له قوله ویلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په برخه کې لومړیتوب ورکول کیږي. د برس حال کې دا چې د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې په دوو خونړیو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او 309 ټپیان شول چې داعش ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ ګډې او هر اړخیزې همکاري ترسره شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
داسې ښکاري چې په ایران کې روسي او دوو خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنا خبری اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړی دغه خبری اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدي زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی، او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هېواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونې بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو په او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان
ایران ته تللی وي. خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې، ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورني امنیت تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولې تړل کېدې او پوستي زیاتې دي. دا ولاخو
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي د پولې د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نشي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ و راتګ وکړي، نو ښه به دی چې د تورزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
یادونه ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هېواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي.
دا مشال ریډیو ده.
لدمې مخکې تاسو راپور واورېدو چې ایران کې د شو چاودنو په اړه یا تر هغې وروسته ایران اوس څه اقدامات پورته کوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي دوی د بدحجابۍ په پلمه د افغان نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او شته بندیانې زر تر زره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر په خپل وروستي بیان کې هم دغه ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل د سپیولا ستانګزي په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د اړې له بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړې. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې یوې څېړونکې فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسي په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه نا وخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نری آیت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بلله. دغه سازمان د جنوبی آسیا څنګ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړي د خزو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوی کسان را خوشی شي. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د خزو د ورستیو نیول کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړي. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د خزو نیول او بندیانول د خزو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشری حقوقو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي د غراز د غوښو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
مشال لډیو ته وګورئ تاسو زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شئ او دلته کې ورڅخه اندام اخلو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
لدمی مخکې تاسې د سپیلا ستانکزي راپور واورېدو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه باندې وو. او سمرازو یوې بلې موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام موافق ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې افغانستان ته د سفر پر مهال به له طالبانو له مشر سره هم لیده کاته کوي. نوموړي له مشر سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویل چې د طالبانو په حکومت کې له راتلو وروسته یې خپله هم افغانستان ته راتګ خواهش درلود، خو په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو نو نظم الامور لخوا د دسمبر پر 14 تر رسمي بلنې وروسته به پراتونکو څورو کې هغه هیواد ته سفر وکړي. مولانا فضل الرحمان ویل چې هغه به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له مولانا فضل الرحمان سره مرکه چې ستاسو پام ورته راغورځو.
دا وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان صاحب سره ناست یو، او هغوی سره دا غوی چې کوم د افغانستان د سفر یو پلان دی هغه باندې خبرې ګډه ده. مننه. نو اول خو به هغه یو ساده غوندې اسانه پوښتنه چې سفر ستاسو په خواهش کېږي یا د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت لخوا تلن درکړي شي؟
ګوره جی، زما د هلته تلو خواهش دا یو فطري او طبیعي شی دی، لیکن بیا چې دا کله دا صورتحال لگ دا سم موضوعات اثرار چې هغه د دوه هیوادونو ترمنځ د تریخوالي باعث ګرځېده، نو په دې وخت کې بیا یقینا موږ د هنګم د ضرورت محسوس کړ. خو د انتهایي شکرګزار یم د امارت اسلامي چې دوی پهل وکړ او دوی ما ته باقاعده دعوت راکړ.
تاسو خبر وکړه چې صورتحال او تریخوالی دا پیدا شو، نو د دې جواب نه خدما دا لکه یو سوچ پیدا شو ممکن تاسو خلاف هم کې چې تاسو د حکومت د استازي په حیث باندې بیا دې ځکه چې خود دغه موضوعات باندې خود طالبان د حکومت او د پاکستان تعلقات لري خرابې شي، نو آیا تاسو د خپل دلیل خوازه یا د حکومت استازي؟
په ظاهر خو د جمعیت العلماء اسلام ورسي، لیکن چون کې جمعیت العلماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، نو سو خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادونو مفاد او مصالح مخته و نصابي، نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړل هم په اعتماد
کې چا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پرارته کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ده ماته واضح کړل. ډېر معلومه دا چې پاکستان زموږ د سفر ته اهمیت ورکوي.
تاسو بل کې د دوی پیغام هغه ټولې کنا تاسو خپل مخکې بیان کړی جمعیت العلماء اسلام هغه سره
مونږ خپل هغه کوم دوی سره تعلق تا هغه تعلق په دواړو هوادونو په خیر باندې استعمالو او په دې کې به موږ د حکومت چې کوم زموږ موقف ته یا د هغوی مجلسونه چې موږ څه اخذ کړي دي او یقینا ورته وړاندې
کړو. یو موضوع چې کوم مولانا صاحب د تعلقاتو باندې یو ډېر منفي اغېز او اثر کړی دی هغه د پاکستاني طالبانو موضوع ده، ځکه پاکستان کې تاسو خپل هم ذکر کوئ تاسو باندې ستاسو په قافله باندې سورج مخ کې ډزې وشوې ستاسو د او یو اتیا په مس کې ستاسو ملګرو د ژوند واخیستل شو په باجوړ کې سور ځوانان په باجوړ کې بیا هم لوښ په ستاسو په مرکزی بیان ترجمان باندې بلوچستان کې نو حالات لکه ټیک نه دي. تاسو په دغه موضوع هم افغان طالبانو مشرانو سره د ټي ټي پی په اړه بحث کوي؟
امکان لري چې زمونږ په دغه موضوع مخه راځي، تر چې به هر حال د قسم مومي او تعلق استعمالو د خیر لپاره دوی هم خلکو سره تعلق خوشته کړي، موږ به دوی هم د تعلق چې کوم د خیر لپاره د استعمالو کوشش وکړو.
او کندهار ته ورته ځکه چې اکثر مثلا دا یو سوچ دی په افغانستان کې مو په نور دي د اصل فیصلو مرکز او مشران چې وکړي ته دي نو هلته اراده شته ده ورته
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه باندې راغلې ده او اصل دایي خو د هغوی مشر بږي
مشر سر ملاقات احتمال شته. او کو اخیره پوښتنه وکړو نو لکه مسله ډېره پیچلې ده د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ اوسنی حالت، نو تاسو مطمئن یې چې ستاسو سفر به داسې څه پایلې نتیجې ولري؟
خبر ہے کہ ارادہ او خواہشات دا بھی چکوں گا خپل محبت اور ولی بحال کو نو بیا غیر ہم خاوری کی دیش او کا زمون دو نیتونو کی سفر رائے نو بیا وڑو کی خاوری ہم سے دغر بڑو ریش دی تا دی دوڑو ملکونو پا ارادو و پا عزائی ما باندی دا ظاہری اشارات چکوں ممکتا دلتا پاکستان نے ملاو شوی دی اگا ہم دغا دی چی دا زمون ہم دورہ تا دیر اہم مقصد باندے دے او حصول باندے تمام شئی او اگوی ہم جماعت براہ راست دعوت را کرے دا تو دے اگے او پر نظر باندے ہمیں دے گولے اہمیت تا سو دے گر انداز را گولے
اور چی بلکل اخیرہ نے پختنوں پر سو سانیوں کی یعنی سکردونوں کی جواب را کے ذکر چی نڑے دا طالبان دے حکومت پر ذنی پاری تو باندے خفر دے خواہوا دنگا چی بلکل دنی علمات لیو نو اغیی ما خبر کرے او خود اسلامی تنظیمونو دا اغیی پلاوی اتلے دیو آیا دس امکان به بیچ تاسو د زنانو د تعلیم خبر آلتا چکم دا ایو پر دنیا ورته ورد دا زکر چیز استاز خود رکتے ہو بل نظر دیکن نا تعلیم پاڑا باندینو آیا دا اگر خبر نظر آگی سر شرکت
کورا چیزی یو خبر واضح ہے کول قوارا مارا دا زنانو پر تعلیم ما دا شریعت پر حوالا ما دا اس سوال رشتش لیکن هر ملک خپل داخلی معاملات دا امن امان پر حوالا تجارت دا معیشت دا تہذیب پر حوالا یو معاشرتی اصلاحات په حواله دا هر ملک حق لري ایران کې چې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موته نو دا افغانستان هم دا څنګه چې صفه جمهوری عمل کې جمهور ته ځای راغله او شل کا جب نتیجه کې دا ټول ته ځای راغله دا هغه د دنیا باندې څه سخت راغله دا چې دوی هر خبره یک دم پورته کوي او سبا یې په دې باندې مني ما خبره چې یو ملک تاسو خپل حالت والے جو فطری اور طبی سفر ہوگی اور بغیر دیو فشار نہ دیکھو سفر موقع ہو ساتھی تو تھوڑے معاملے بندی ہو پائے گی جا سکتا جدید نہیں پائے گی
مشال کے تو وگستی تاسو د جمعیت العلماء اسلام موفین د مشر مولانا عبدالرحمن مرکا واوریدا د صدقہ مرکا زبق همکار تار خان صاحب کھڑے وا د مشال رادیو سروسی
خپل سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوردونکو په سواد کې تر کې صاحب یو شمیر کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځول شوي او په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړل شوې ده. په دې کې د ګوند پخوانی صوبایي او وفاقي وزیران هم شامل دي. د براسال کې دا چې د فبروري په 8 په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. نور تفصیل له سواد نیاز احمد خان نه کوي.
په سواد کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل سویل سلطان د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ملکن ډیویژن شپږ اتیا د پاکستان تحریک انصاف امیدواران چې د فروری په 8 نیټه عام ټاکنو کې د صوبایي او قومي سملو لپاره امیدواران ول په اولنۍ مرحله کې الیکشن کمیشن مسترد کړي ول. دغه ټولو امیدوارانو د منګوري په های کورټ بینچ کې اپیل کړو چې پر عدالت خصوصي بینچ جوړ کړو او په کې زیاتره امیدوارانو اپیل منلې.
نن زمونږ الیکشن اپیل فکس شو. پېښور های کورټ کې الیکشن ټریبیونل جوړ شو. آگے دپارہ روپئے کے چکم منظور شو. آغا فضل حکیم ایم پی اے, سر عزیز اللہ خان گران ایم پی اے, ڈاکٹر امجد سابقہ وزیر, میاں شرافت علی سابقہ ایم پی اے, سلیم الرحمان سابقہ ایم این اے, اور شوکت یوسفزئی سابقہ وزیر, شفیع اللہ خان سابقہ وزیر, صاحبزادہ صبغت اللہ سابقہ وفاقی وزیر, جنید اکبر صاحب او شکیل خان سابقہ وزیر, جنید اکبر ایم این اے سابقہ چکم دے آغا, او ہمایون خان ایم پی اے صدیر, دا اول ظفر ایم این اے, دا ټول چې دي دا د دې اپیل نه منظور شو. آر او ته ہدایت وکړو چې تاسو ریوایز ډیسک جاری کړئ او د دې نومونه په ریوایز ډیسک کې شامل کړئ. او دوی د الیکشن اجازه ورکو او باقی چې کوم کیسز پاتې شول مناسبت پکې پاتې شو ملک لیاقت پکې پاتې شو نور سمنګری چې پاتې شو نه بده ګل پورز باندې عدالت وري
ملک کې ټاکنې کوونکي ادارې الیکشن کمیشن د دسمبر په 19مه او 20مه نیټه په سلګونو د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په دغه وجه نه اهله ګرځولي ول چې په هغوی په عدالتونو کې مقدمه روان وي وروسته د عدالتونو ترلاسه شوي معلومات تر مخه دغه کې د صوبایي اسمبلۍ 214 او د قومي اسمبلۍ 146 امیدوارانو اعلی عدالت های کورټ کې اپیل کړي چې پکې زیاتره امیدوارانو اپیل منظور کړی شوی عدالتونو کې د زیات ګڼې له وجې باس فیصلې پاتې کړی شوي چې د هغې اورېدنې لپاره د جنوري 8مه نیټه مقرر کړی شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دې 15,015 شپېته، 2,110، 1,980 او 1,015 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوزونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې د فروری په 8مه عامه انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا د اسنادو جمع کولو لړۍ پای ته رسیدلې. دغه راځه په پېښور کې نرخزی صوبیا خان اهم خپل کاغذونه جمع کړي دي د الیکشن کمیشن سره. البته نوموړي په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې چې نرخزیانو ته دې په ځانګړي څوکۍ هغه ورکړل شي. د پېښور اعلی عدالت یاد درخواست د اوریدلو لپاره د جنوري 10مه نیټه ټاکلې ده. پړې تفصیل زموږ همکار وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره کاندیدانو د کاغذونو جمع کولو سلسله پای ته رسیدلې ده، د پېښور صوبیا خان هم د الیکشن کمیشن سره د پېښور نه د الیکشن کولو لپاره د یو کاندید په حیث خپل اسناد جمع کړي دي. صوبیا خان ځان د نرخزی په توګه معرفي کوي او غواړي چې په صوبایي اسمبلی کې د نورو نرخزیانو نمائندګي وکړي. هر څوک د صوبیا خان اسناد د عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي اسمبلی د حلقه 1 نو منظور شوی دي، خو نوموړي په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی چې هغه ته دی خصوصي نشست ورکړل شي. صوبیا خان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
د کوټې سره بدایي چې ټرانزیټ په خطر کې سره پاغه نشست باندې ناست دي، هغه خپل ریپرزینټیشن چې وس کومې خبرې په خطر کې سره کول شي، او د سپارټین ته هم زمونږ ریکوست چې مونږ د هم ځان سره اکسپټ کی او مونږ د ایز ریزلټ سټ باندې ځان سره واخلي چې مونږ لته خپل ته کمیونټي ریپرزینټیشن کول شو.
د پاکستان د الیکشن قانون 2018 مطابق په پاکستان کې هغه تن چې د پاکستان شناخت لري، هغه که زنانه وي که نارینه او که نرخزه، په عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. یاد قانون په ټول ټاکنو کې سیاسي ګوندونو ته د ښځو لپاره د 15 سیټونو ورکولو امر کوي او د لګکیو لپاره د خصوصي نشستونو خبره هم کوي، خو د نرخزیانو لپاره د خصوصي نشستونو په اړه معلومات نه ورکوي. صوبیا خان په پېښور های کورټ کې درخواست په داسې وخت جمع کړی چې په صوبا کې لنډمهاله حکومت دی او اختیار نه لري چې په یاد مسله قانون سازی وکړي. د پېښور د های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی مشال ریډیو ته یادې مسلې په اړه داسې وایي،
کم د دې ریټ خبره ده، نه ریټ کې داسې کې دیشي جی چې های کورټ ته مناسب او لګي دا نه اغي پارلیمان ته یو سجیشن ورکولی شي، ډایرکشن نشي ورکولی چې تاسو قانون سازیو کې، اغي صرف یو سجیشن ورکولی شي چې تاسو وګوره کو تاسو ته مناسب لګی نه پدې باندې قانون سازی تاسو اوکې. ځکه قانون سازی د پارلیمان کار دی نه چې کوم آئینی عدالتونه دي، ناغي سره د اختیار شته نه چې هغه دې ته دا ډایرکشن وکړي چې تاسو پدې باندې قانون سازی اوکې.
د پاکستان د الیکشن قانون د الیکشن لپاره د کاندید په حیث د اسنادو جمع کولو لپاره نرخزیانو خانه نه لري. البته د خزی او سړی په نوم اسناد جمع کېدل شي. صوبیا خان هم کاغذونه د مور او پلار د خوا ورکړل شوی نوم بلال خان په نامه جمع کړی دي. خو نوموړی وایي دی نور په دغه نوم ځان نه معرفي کوي. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو فعال تیمور کمال نرخزیانو ته د مخصوص نشست ورکولو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ٹرانسجنڈر د پاره هم مخصوص کوټه پکار ده چې هغه ته نمائندگی ملو شي په دې اسمبلیانو کې. نو کدی د پاره پاین کې څه ترمیم کېدای شي یا قانوني لارې څخه هم خپل کېدای شي نو پکار ده چې د پاره مخصوص کوټه کې خولې شي. نو د هغه نه بعد به چې څومره سیاسي پارټیانې دي د دې ملک نو هغه به ټول پابند شي د دې خبرې. نو هغه به بیا لازمن ٹرانسجنڈر ته چې کوم دی هغه ته به ټکټونه هم ورکي او مخصوص کوټه معنی به ورته هم نمائندگی لازمی ورکي.
په پاکستان کې ټول ټاکنې د روان کال د فروری په میاشت په اتم نیټه کې دونکې دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
اوردونکو، د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلیصات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته له ځایي شاعرانو سربیره د خوست د نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلیصات بازار د خوست ښار شمال لوري کې مهم کاروباري او ګڼمیشته سیمه ده چې د صبریو باک، ځاځي میدان او تریزیو څخه ډېری خلک د خپل ژوند اړتیاو پوره کوي. د مشاعره نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
زماسترګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه ښا جوړ دې کړې بیا دا پرې خوندلو بهانه زماسترګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت صبری او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن، ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګ زړه وبشي چیوانه څوپه مې په زړه شي په لار څم داس کر نو شي مو د جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه داسې ټپې کوي چې خاص د پکې غواړي ریحان چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبر سیمه چې په خواله جګړو ډېره زیانمنه وه نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډېره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادیو په مناسبت هم تر ډېره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.